زیاتمنه نه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینی برابرولو په هدف د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد بیا د یو شمېر هیوادونو په سفر راوتلی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاری پنځه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی د شپږو هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی د بین الافغاني خبرو د زمینی برابرولو په هدف شپږو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان کې ویل چې د فبروري له 10 تر 28 د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پل لپاره روانه کړې دي. خلیلزاد به د همدې میاشتې تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیلزاد پنځم سفر دی. ښاغلي خلیلزاد هیله ښودلی ده چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون ته وتلي وو. دغو لاریونوالو د ولایت مقام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګېډې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظیه اعظمي ازادي راډیو ته وویل
و همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می‌داریم و این به معنای ازی هست که ما خواست طالبان را که می‌خواهند پیش شرط برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشیم با این شرط نمی‌پذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره لوی لاریونونه او پراخې غونډې جوړې شوې. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویلي وو چې ویل کېږي د اردو د انحلال په اړه خبرې کړې وې ترسره شوې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر لري شوی مشر محمد عباس ستانکزي ویلي چې ده د اردو د انحلال خبره نه ده کړې، بلکې په هغې کې د اصلاحاتو موضوع یاده کړې وه. د قندهار د ولایت شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت مقام مخته اعتراضیه ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د قندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د قندهار ولایت شورا رئیس سید اجان خاک رضوال ازادي راډیو ته وویل چې نوي والي په زور څوک په دوی نشي تحمیلولای. حیات الله حیات 13 اونۍ د ولسمشر غني په امر د ننګرهار ولایته کندهار ته تبدیل شوی او باید د شنبه په ورځ خپل وظیفه پیل کړی وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشري کریستین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو دوومې سرمشري په څنډه کې ولیدل. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د 2 میلیارد ډالرو پور غواړي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوست قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 اونیو کې وشي، خو جنرال جوزف فورټل چې پرونی خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل چې له سوریې نه د سرتیرو د وستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې ارتباط لري. تر دې وړاندې د دې موضوع په اړه ضد نقیز رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې نه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری موجود دي. او روسیه هغه وشت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 10 ماشومان هیواد ته راوړل شوي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي 20 ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 10 کلونو پورې عمرونه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی او د بین الافغاني خبرو اترو د زمینې د برابرولو هڅه کوي. په روانه خپرونه کې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم څرګندونه هم اوري.
د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي، منتج به همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته پور ورکوي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم سلا مشورې وکړي. ولسمشر غنی بیا پرون په ننګرهار کې ویل چې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره په کابل، کندهار او ننګرهار کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی او امنیت به هم وساتي. په دې اړه صفی الله ستنگزی رپورت برابر کړی.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا پنځم سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته یې پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسوه. ده په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دي. هغه څه چې افغان حکومت یې غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
با اول د ټول افغانستان نزد طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکو، په ننګرهار کې ورکو، کندهار کې ورکو. که موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسؤول درې در سره نفره پوربان کی راغل او بل او بنا او خوست دا امنیتی و دفاعی قواو را نغلل وای ورونه دی ور سره اکسونه وننی و
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په ورستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د پننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرو ته په اشاره ویلي چې د دې خبره غنی غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر 2013 کال د فبروري 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته تازه سفر پیل کړی دی او ټاکل شوی دی چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینه په برابرولو حسی وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د ورسې ناس یو ګډونوال او د پخواني ولسمشر حامد کرزی نږدې همکار عبدالکریم خرم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت ګڼي او وایي که حکومت ښه دریز غوره کړي په نتیجه کې به له طالبانو سره د خبرو زمینه ورته برابره شي. لخاغلی خرم سره سفیر الله ستانګزی مرکه او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه ممکن دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو پخوا هم یاده شوی او عملا دغه بین الافغاني خبره تر سره شوې څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
د ما منظور دا و چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه بین الافغاني خبرې
دغه به ډېر ښه کار وي. د موږ ټولو باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو او انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په مخه سترګه ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله منتج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د موږ ټولو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله. آیا طالبان داسې حاضر ښکاري چې بلاخره دوی به لږ څه خپل دریز را نرم کړي او د بریدونو سلسله به راکمه
کړي؟ موږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط وو او هغلته مو حضور پیدا کړی و د موږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو دقته شي او یو د اهداف نماندغه دی چې د خونریزي او جنگ هر څه زر چې وي دقته شي او نور خبرې بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخ ولاړ شي.
خرم صاحب، د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شنوارو کې خبري وکړې، د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړ. اساسي انتقاد دا و ولسونو دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د ماسکاو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدی، دا د هغو تکمیلوونکې غونډه وه نه د هغو بدیل. او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په ماسکاو کې وشوه، زه ډېر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه و چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به د دغو دپاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت و د افغانستان مجاهدین ورسره په جنګ و. گمان کوم دا د خلکو د احساسات و نیونه و استفاده کول دي. په مکه کې د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه و او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره چې کار وشي خونریزي پکې قطع شي، صرف نظر د دغو نه چې هغه په کوم ځای کې وي هغه یو ښه کار دی، مثبت کار دی.
ولسمشر غنی او د ویاندویانو ویلي دي چې په موسکو کې هیڅ ګډونوال اجرایی واک نه درلود چې د دوی خبرې بیرته عملی بڼه ترلاسه کړي. ستاسو اعلامیه هم ټولو ولوستله، په اعلامیه کې ځینې مهم مسایل راغلي وو. آیا په همدغو مواردو باندې به بیرته له افغان ولسمشر سره کښېنئ، خبرې کوئ، څه تصمیم لرئ په دې ارتباط؟
اول خو د موسکو د غونډې ګډونوالو هیچا نه دي ویلي چې موږ حکومت یو او یا د حکومت ځای نیسو. اغلته د افغانستان د سیاسي قشر په نمایندګۍ خلک تللي وو، هغه قشر چې دائم د طالبانو تحریک ویلي وو چې د هغوی سره غواړي خبرې وکړي، او بعضې مسایل چې هلته ذکر شوي وو، مثلا د بندیانو مسله، هغه واقعیت همدغه دی چې هغه کار د حکومت کار دی، او په هیڅ صورت د حکومت د نفیا کېدلو او د دغو منځ نه د حکومت د ایستلو خبر نه نیت موجود و او نه فکر په دغه مورد کې شوی. او حتما دغه ټول مسایل پخوانی رئیس جمهور اصلا غوښتل د مسکو د سفر نه مخکې د رئیس جمهور سره وګوري، د خپله د زمینه مساعده نه کړه، او اوس هم حتما د ده سره دا مسایل مطرح کیږي او ټول جریان د ده سره شریکیږي. همدغه رقم باندې به دا کار ادامه پیدا کړي.
ښاغلی خورم، ولسمشر غنی په شینوارو کې یوه خبره بله هم یاده کړه که طالبان د افغانستان په هر ځای کې چې دوی یاد کړه کابل، کندهار او ننګرهار په دغو سیمو کې یا د ده په خبره په افغانستان کې که دفتر غواړي دوی حاضر دي چې دفتر ورته ورکړي.
دا خو ډېره ښه خبره ده، او دا د افغانستان د خلکو دپاره متاسفانه دا ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دوی د افغانستان د جامعه مختلف خلک خارجي مملکتو کې یو د بل سره ګوري، او په خپله رئیس جمهور ابوظبي ته هیات ورلېږلی و. ابوظبي هم نه کندهار و، نه کابل و، نه ننګرهار و، هغلته یې هیات ورلېږلی و، او متاسفانه طالبانو حتی ورسره ستړي ماشي هم ونه کړل. نو زه فکر کوم هغه به ډېر د خوشبختۍ ساعت وي چې افغانان په خپل وطن کې یو د بل سره خبرې وکړي. متاسفانه د خارجیانو په موږ باندې دغه حالت راوستلی دی، او دغه جنګ یې په موږ تحمیل کړی، په افغانانو کې د مخالفتونو او د دښمنیو تخم کرلی، او په همدغه خاطر زه فکر کوم چې رئیس جمهور او همدغسې د موږ بعضی وزیران د جنګ او د خشونت او د انتقام خبرې پرېږدي، د ورورۍ او د صلح او د اوربان خبرې وکړي.
ښاغلی خورم، په هغې اعلامیې کې چې د موسکو د غونډې ګډونوالو صادره کړله، په دوحه کې د طالبانو د دفتر مسله هم یاده شوې ده، نو تاسو خو هلته موافقه کړې چې په دوحه کې دوی ته دفتر ورکړل سي، او اوس په څه صورت کې دوی ته مثلا په کابل کې د دفتر د پرانیستل کېدو هرکلی کېږي؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې د طالبانو تحریک تر اوسه پورې حتی په خارج کې حاضر دغه تنه دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. ما تاسو ته وویل چې دوی ابوظبي ته هیات ورولېږل، هغوی حتی د لرې ورسره سلام ونه کړ. نو چې داسې حالت وي، خو په کابل کې دفتر جوړول خو ممکن نه دي. اما زه د ما خبر دغه ده چې د موږ آرزو به دغه وي، د موږ غوښتنه به دغه وي چې یوه ورځ طالبان په افغانستان کې لکه د خپلو نورو خویندو وروڼو غوندې نه تنها دا چې دفتر ولري، بلکې هغوی په خپل نظام کې شامل وي. دا هغه اشتباه وه چې په بن کې وشوه چې دغه رفع شي. نو تر هغو وخته پورې خو ډېر کارونه او ډېر مراحل پاتې دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د امکان او د افغانستان د سولې د روانې هڅو دغه راز په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د غونډې په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس او د هغه د نږدې سلاکار عبدالکریم خرم څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بنو لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندو بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ل احمد تکل نه بو ورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي.
امریکایي اونیزه واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دای د افغانستان د ولسمشري له انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته د رسیدو هڅه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې څرګندونو په اړه لیکي خلیلزاد هیلمند دی چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکېل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا به لږ تر لږه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزامینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډېر ژر پیل شي څو افغانان وکولای شي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. خو واشنگتن اگزامینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډله ییزې انتحاري حملې پلان جوړونکی یې چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په مې میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیک سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حملې د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوو نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره یې مرسته کوله نیولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب جذب مسؤول ابو عبیدالله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوي دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو وروستیو عملیاتو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په کابل کې په وروستیو څو میاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبي کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یې یو مهم علت دی.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د دې چمتووالي ترڅنګ په پاکستان کې په اقتصادي برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. اسلام آباد له مالی کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق نه د 8 میلیارده ډالرو پور غوښتی دی. سفیول حسنکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشریزې ته په وینا کې وویل حکومت کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه ویل دا اصلاحات دردناک خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړيږي له ستونزو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دي او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ د یوې مودې لپاره کړيږي خو بیا وروسته بیرته ښه کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالی کسر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو له نړیوال صندوق IMF پور اخیستې پیسې کمې شوې او له مالی کرکټ سره مخ دي. اسلام آباد وروستی وار په 2013 کال کې د پیسو له نړیوال صندوق 6.6 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته له رسېدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عرب امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې 3 میلیارډ ډالر پور ورکړی. سعودي عربستان هم د 6 میلیارډ ډالر ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلورنی مته راښکته شي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون منشي او ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې چې سبا اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پاتې ولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک کار روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک کار روان دی. له کابل تبا د ټولو ولایتونو پایلې پر راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسی جرګې د 13 ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شویو ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون تیر ورځ ناوخته ورته د درې ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوی رایو پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ ناوخته د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسون سره شریکې کړې دي چې هغه به د سیستم سره سر ورته او لږه وروسته به ان شاء الله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم ټاکنې شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او له هغې وروسته یې له موږ سره شریکې کړي او موږ وروسته د تطبیقاتو نه هغه
ټاکل شوی چې د ملي شورا د غړي رخصتۍ د هود میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسیږي. ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ لپاره کې دوه مخکې باید د ولسی جرګې د رایو نتایج اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمې دوه مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باور لیکونه وویشل شي.
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی تکالی کولای شو په چه شی کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرامونه اورېدل شي. خو له هغې مخکې اوس دا د اتنیمې بجې کېدونکي دي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.